سروان صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه فاروق صاحب، تاسو هم ستړي مشه درنو اوریدونکو، تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوم. ساعت لس بجې شوې. د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، ژوند په شیبو کې او مخکښ شزي. تر هر څه وړاندې توجه وکړي د دې ساعت خبرونو ته چې ناجیه صافی وړاندې کوي.
السلام علیکم. د هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سر ټکی. په کابل کې د مصر سفارت په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. ټاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلادیش په میرپور کې مخامخ شي، او د هند صدر اعظم نریندرا مودی د پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کړی. د مصر د سفارت په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، دغه راز راغلی چې مصر د افغانستان له حکومت سره د پولیسو د روزنې، تعلیمي بورسونو او بشري مرستو په شمول په مختلفو برخو کې همکاري کړې ده. د خبر پاڼې له مخې د مصر سفارت پرون شنبه د افغانستان له بشري مرستې افغان سره میاشتې ټولنې ته وسپارلې. په دغو مرستو کې د ژمي لر رسیدو مخکې د کورنیو اړتیا وړ مسایل شامل دي. د پروان ولی وایي په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو ژمنه کړې چې د خلکو د ستونزو د هوادولو لپاره په دغه هیواد کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. محمد عاصم ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ځواکونو له لورې په بیلابیلو برخو کې د مرستو ژمنه شوې ده. ښاغلی عاصم زیاته کړه چې په بګرام کې ډېر ځواکونه ژمنه کړې چې په سیمه کې به له 500,000 تر 1,00,000 امریکایي ډالرو پورې وړې پروژې تمویل کړي. د طالبانو په یو برید کې چې د دغه ولایت د خنجان ولسوالۍ پورې مربوط شمالي سالنګ کې په یو پوځي موټر وشو، دوه سرتیری او یو میرمن وژل شوي او د یو ماشوم په ګډون درې تنه ټپیان شوي دي. د خنجان ولسوال لطف الله هاتف ازادي راډیو ته وویل دا پیښه پرون شنبه په ورځ شوې ده او ټول قربانیان او ټپیان د یوې کورنۍ غړي دي. ښاغلی هاتف وویل برید کوونکي په تیښته بریالي شول خو تر تعقیب لاندې دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤول منلای. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. دا مسابقه چې د کابل په وخت د ماسپخین په 1:30 بجې پیلېږي، د دوه ټیمونو لپاره زیات اهمیت لري. ټاکل شوې ده چې د افغانستان او بنگلاديش ټیمونه درې ورځنۍ مسابقه وکړي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د زنیو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر شپږ شپېته افغاني شپېته پوله، یو اروپایي یورو څلور اوی افغاني دېرش پوله، یو انګلیسي پاوند پنځه اتیا افغاني اتیا پوله، یو سعودي ریال ولس افغاني پنځه پنځوس پوله، زر ایراني تومن اتلس افغاني څلوېښت پوله او زر پاکستاني کلدارې شپږ سوه پنځه ویشت افغاني. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی ویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د زیاته کړي چې په نړۍ کې به د پاکستان په منځوي کولو کار وکړي. مودی په خپل پرونی ټلویزیونی وینا کې هم دراز ویل د پاکستان کړنې هند، بنگلاديش او افغانستان اغیزمنوي. نوی ډیلی ویلي د سپتمبر په 13مه په کشمیر کې په یوې اډې باندې برید د پاکستان کار و. په هغه برید کې 13 هندي سرتیري ووژل شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د مودی د وینا په وړاندې به غبرګون ښکاره کړي. د ایتالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. دا په تیرو 15 کلونو کې د یو لویدیځ هیواد د سمندري ځواک لومړنی بیړۍ ده چې د ایران په یو بندر کې لنګر اچوي. د ایتالیا سمندري ځواک ویل دا بیړۍ د دوو هیوادونو د سمندري ځواکونو ترمنځ د تاریخي او ښو اړیکو د بیا پیلېدو په لړ کې د ایران دغه جنوبي بندر ته تللې ده. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس اسناو ویل دا بیړۍ دوه اونۍ وروسته له دې بندر عباس ته ورسېده چې د ایټالیا د سمندري ځواک یو پلاوی تهران ته سفر وکړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن دی. د خبره پرون د ده ویان وکړه. له حلب څخه راپورونه وایي چې نور بریدونه هم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سوریې د رژیم ځواکونو چې د روسیې له ملاتړه برخمن دي د حلب په شمال کې یو شمېر سیمې نیولې دي. تېره اونۍ په سوریه کې اوربان مات شو. او امریکای چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی. د واشنگټن ایالت د غزمی د ادارې ویان مارک فرانسیس تېره شپه په ټویټر کې ولیکل ټوپکوال تېره شپه د امنیتي ځواکونو له لوري ونیول شو. د دغه مشکوک حمله کوونکي د نیونې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د تېرې جمعې په ورځ ناوخته یعنی د سپتمبر په 23 د واشنگټن د برلین ګټن ښار په یو لوی پلورنځي کې 15 تنه هغه مهال وژل شول چې یو وسلوال پر خلکو ډزې وکړې. تر اوسه پورې د دغه کس له لوري پر خلکو د ډزو انګیزه نه ده معلومه، خو چارواکي وایي داسې نښه نه ده لیدلې چې دا برید د تروریستي عمل وي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادي رادیو اورید. آزادي رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 100.5 څپه دوام کوي. د اورزګان د خلکو استازي وایي حکومت د اورزګان د خلکو د امنیت غم نه دی خوړلی.
نو ساحه د دشمن سره سپیڅلې ده نه یو د سجمی عملیات شوی دي ټول لارې.
خو د دې ولایت نوی سرپرست امنیت قومندان وایي
د دې وضعیت مهال لپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه راته د دم قوتونه ډېر راګیر شوي دي.
د کندز اوسیدونکو حمله ناامنۍ سر ټکوي.
وخت چې د ښار په 2 کیلومتر کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنا د چاوک او تنا د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنا نه لري.
په فرا کې د هند او افغانستان اړیکې د لومړي ځل لپاره په یو علمي کانفرنس کې وڅېړل شوې. د کندهار چارواکي په دولتي ادارو کې د ځوانانو د ګمارنې ژمنه کوي. د دې او نورو موضوعاتو د تفصیل تر څنګ ونیس پروګرامونه مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خبرو. ساعت 10:08 شوې. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزی حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه کوي. هغوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان اکثره ولسوالۍ د سقوط له خطر سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ راز شوالی نه دی راغلی. په دې اړه د شریف الله شرافت راپور واوري.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې اورزګان ته نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د اورزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د اورزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د اورزګان د خلکو استازي عبیدالله برګزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اورزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تردا د مې سره خبرې کوم چې نو به بده نه دی راغلي. نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوی ده نه یو د سجمی عملیات شوی دي ټول لارې ور باندې بندي دي. یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه هیڅ شی نه پیدا کیږي. خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د اورزګان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقدامات غوښتنه وکړه. بلخ د اورزګان د سیمې چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د ترنکو شرطه څیرمه او ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د اورزګان د خلکو امنیت وساتي.
مونږ خپل ټول چمتووالی نیولې د ترنکو په شار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند ها خوا کومندګان او همدارنګه خاص قطعات عملیات روان دي.
ورسته له هغه چې د اورزګان مرکز سرنکور ځین امنیتي پوسټ د وسلوال طالبانو لاس ته ورغلي، د کورنی چار وزارت د غولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر لدندې ګوښه کړل. لبل لوري د پوزي چار افغان کارپواتي کلام مرخیل وای وسلوال مخالفان ل پوزي منرونه په ګټه اخستنی هڅه کوي چې پر زین زینو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه کچری حکومت غواړي چې روزګان او نور ولایتونه د دشمن له فشار څخه خوندي کړي باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، روزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د روزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د روزګان لپاره نوی ټاکل شوی امنیه قماندان ډاډ ورکوي چې تازه دم امنیتي ځواکونه ترینکوټ ته رسیدلي. دی وایي نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت خوندي کړي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو قبلنشیني کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار دپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازه دم قوتونه دلته راګیر شوي دي، او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس امرخان دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وي چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وي، ځینې ځینې تفاهماتو په اساس باندې خوشي شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغې یو معین انتقاد ده چې د کښې او د قولیکوټ تر منځ ځینې پوستې وي چې هغه خوشي شوي دي. دغې دواره نیولو دپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو انشاءالله د الله په نصرت به د ستونزه حل شي.
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیرسته شته، او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواوو ته د هغې ورکوي هغه په سلیدي ساته د ترینکوټ په هوا کښې شته دی. او د روزان په هوا کښې کله نا کله دښمن ته د دغه ډول مچلته انداختونه یا حملې دي. ولې دا حملې دومره شدید نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او یا خدای نخواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابېږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته دی چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و چې هغه وخت تجمي عملات لرودل. ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي؟ ما مخکې مزدکړو چې زموږ سره د هوایي قواوو او د ترکشي او زمیني قواوو ټولې مرستې شته. د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندویي او خاص قطار د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسېدلي دي.
د اروزګان نوی سرپرست امنیه قمندان سید آغا ثاقب و چې د اروزګان خلکو ته یې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.15 صفه دوام کوي. د کندوز ولایت ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي د دې ولایت په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو او بهرنیو جنګیالیو فعالیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. خو د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي اوس د دې ولایت په ارچي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د افغان ګډو ځواکونو تصفیوي عملیات روان دي او طالبانو ته درنه مرژوبله هم اړولې ده. په دې اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور.
د کندوز دی ولایتي شورا یو شمېر غړي د دې ولایت اوسني وضعیت په اړه اندېښمن دي. دوی وایي چې لا هم وسلوال طالبان د کندوز مرکز په شاوخوا سیمو کې همدارنګه د دې ولایت د لویو لارو په دواړو خواوو کې فعاله حضور لري. د کندوز ولایت د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی وای چې تر اوسه پورې د دې ولایت د مرکز شاوخوا سیمې د وسلوالو طالبانو له شتون څخه نه دي تصفیه شوي. ښاغلی ولی په دې اړه داسې وویل:
چهار دروازې ښار او مرکز ښار
اوس مهال یوازې د کندز ښار څلور دروازې د دولتي ځواکونو په کنټرول کې دي، خو د کندز مرکز پورې اړوند کلیو کې همدارنګه د لویو لارو په دواړو خواوو کې طالبان حضور لري او د سفر پر مهال هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو بل غړی غلام رباني رباني بیوي سوچ چې د کندز مرکز پورې اړوند د ګلتېپي سیمه، د چهاردرې ولسوالۍ، د دشتیارچي ولسوالۍ، همدارنګه د خان آباد ولسوالۍ د اقتاش سیمه د طالبانو له شتون څخه نوي تصفیه شوي، نو په دې ولایت کې امنیت راوستل ناشونی کار دی. ښاغلی رباني زیاته کړه: موږ د مرکزی حکومت له چارواکو څخه غواړو څو په دې ولایت کې د طالبانو پر وړاندې روان تصفیه عملیات ګړندی کړي او دغه ولایت د طالبانو له شتون څخه په بشپړه توګه تصفیه کړي. په همدې حال کې د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکي هم شکایت کوي چې مرکزی حکومت په دې ولایت کې د امنیت راوستو په برخه کې ګوټلي ګامونه نه پورته کوي. د نوموړي ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
وخت چې د ښار په دوه کیلومتره او دوه کیلومتره کې وسلوال مخالفین فعال حضور ولري، تنه د چوک او تنه د ښار د دوکانونو امنیت خو هیڅ معنی نه لري.
که دغه سیمه بیا هم له وسلوالو څخه پاکې نسی، نو بیا هم امکان شته چې وسلوال مخالفین به بیا خپلو بریدونو ته دوام ورکړي. نو باید چې دا اوس نه عملیات خپل شروع کړي او دغه سیمو نه مخالفین تر څو لرې سیمو ته انتقال شي یا وتښتي له دغه څخه.
بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال د کندز په دشتیارچي ولسوالۍ کې د شپاړسم تندر په نوم د افغان ګډ ځواکونو تصفیه عملیات دوام لري. په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې د ارکان رئیس برید جنرال سید قربان موسوي په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: د افغان ګډو ځواکونو تصفیه عملیات په دشتیارچي ولسوالۍ کې جریان لري او تر اوسه پورې موږ ډېرې ښې لاسته راوړنې لرو او دغه عملیات به تر هغه وخته پورې دوام ولري څو چې کندز د طالبانو له شتون څخه نه وي تصفیه شوی. که څه هم اوس مهال د کندز ښار ظاهراً آرامه برېښي، خو د کندز ښاریان بیا وایي مرکزي حکومت او د کندز سیمه ییزې ادارې له خلکو سره د امنیت راوستو په برخه کې بېلابېلې ژمنې کړې وې، خو تر اوسه پورې دغه ژمنې په عمل کې نه دي پیاده شوي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهالو اړیکو د څیړلو په هدف یو علمي کنفرانس جوړ شو. په دغه کنفرانس کې چې پرون شنبه جوړ شو، د افغانستان او هند اړیکې وڅېړل شوې او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر لا پراختیا ټینګار وشو. د پخپل ډول کې په فراه کې لومړنی کنفرانس دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د لومړي ځل لپاره په فراه ولایت کې د هند او افغانستان د اوږدمهاله اړیکو په اړه ورځنی اکاډمیک بحث جوړ شو. په دغه بحث کې د فراه ولایت لسګونو مشرانو، مدني فعالانو، د پوهنتون استادانو او علمي شخصیتونو برخه اخیستې وه. د بحث په ترڅ کې دواړو هیوادونو اړیکې مهمې په ګوته شوې او د هند او افغانستان د دولتونو څخه غوښتل شول چې نور د خپلو اړیکو ته وده او پراختیا ورکړي. د فراه والي محمد آصف ننګ د غونډې په پرانستنې وینا کې وویل چې هند او افغانستان د ګټو هیوادونو په قطار کې راځي او دا ګټې د ټاپي او چابار په څیر په لویو پروژو کې نغښتې دي. د فراه والي زیاته کړه چې د افغانستان بیا په ځانګړي ډول د فراه ولایت خلک د هند د مرستو څخه منندوی دي او همداشان دغه یو میلیارد ډالرې مرستې هرکلی هم کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان سره وعده کړې ده.
دوستای عزیز، هدف عمده ای بود که اولش همو شعار بالایی که میلیارد دلار مساعدت کشور هندوستان، کشور بسیار که به میلیون ها غریب داره، بسیار غریبه، غریب ملت، یک دلار گرفته شده و به افغانستان داده شد. نو در دیر دی امتنان ورد، نو ده هندی ولس امتنان کن، ده هندی حکومت امتنان کن.
په همدې حال کې د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال هم په دغه کنفرانس کې د هند د مرستو څخه مننه وکړه. خیر محمد نورزی د فراه ولایت د ولایتي شورا مرستیال وویل چې هند له افغانستان سره خاصه دوستي لري او خپل په صادقانه مرستو یې دا خبره ثابته کړې ده. دغه په خبره هیله لري چې هند نورې هم خپلې اړیکې د افغان دولت د خلکو سره پراخه کړي.
مشتاسي په دې لنډ وخت کې ولیدل چې د سلما د بند افتتاح وسوه. موږ د فراه خلکو په فراه کې د سلما د بند دفاره دلته جشن ونیوی، ملي باس او نور مسایلو دلارام او تر زرنج دا سړک چې دین د خاصه د افغانان د پاره جوړ شوی دی. موږ مننه ځنې کو واقعیت دوستی دوستی ده.
دا علمی بحث په دوام کې د فراه ولایت ځینو پوهانو د هند او افغانستان پر اوږدمهاله اړیکو او د هغوی پر مثبتو پایلو هم خبرې وکړې او د دواړو هیوادونو د مشرانو څخه یې وغوښتل چې نور دې هم خپلې اړیکې پراخه کړي. هند تر اوسه پورې له افغانستان سره کابو 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې او په دې وروستیو کې یو ځل بیا ژمنه وکړه چې له دغه هیواد سره به کابو 1 میلیارد ډالر نور هم مرسته وکړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
سات لس بجه او شل دقیقې شوې د کابل د ننې ورسپانو سلیکلي د به نسیم شفق درته وایي.
د کابل نن چا پر اسپانو د غنو نورو مسایلو ترڅنګ بیا هم د سولې پر موضوع لیکنی خبري کړي او په دې اړه د حکومت ژمنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار مسؤلیتونه سرګند کړي دي. هیواد دولتي ورسپانی په یو مطلب کې د ولسمشر غنی له قوله لیکلي چې افغانانو او نړیوالو ته مو ثابت کړه چې موږ قانوني او با عزت سوله غواړو. په مطلب کې راغلی چې ښاغلی غنی د سولې د عالی شورا له مشر پیر سید احمد ګیلانی او د دې شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې افغانان او نړیوال له بین الافغاني سولې څخه هرکلی او ملاتړ کوي. ورسپانې په یو بل مطلب کې لیکلي چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د حزب اسلامي له مرکشي پلاوي سره په لیدنه کې ویلي چې د سولې لپاره د حکومت اراده پیاوړې ده. د ورسپانې په یو جلا مطلب کې لیکلي چې د افغانستان ولسی جرګې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک ملاتړ کړی دی. ویسا ورسپانې هم له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی او ویلي دي چې له حزب اسلامي سره سوله پر نورو ډلو یې اغیزې او د حکمتیار مسؤلیت. لیکوال ویلي چې له حزب اسلامي سره د سولې تفاهم لیک او د دې حزب سیاسي فعالیتونه د حکومت پر سیاسي چوکاټ هم اغیز لري او په حکومت کې به د لیکوال په خبره د واک تعادل رامنځته شي. په مطلب کې همداراز راغلي چې اوس ګلبدین حکمتیار هم مسؤلیت لري چې د ټولنې حالات درک کړي او خپل اهداف د ملي ګټو پر رڼا کې ولټوي. انیس دولتي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک په اړوند د نړیوالو پر ملاتړ تمرکز کړی. په مطلب کې راغلی چې یونما دا یو ښه ګام بللی او ویلي دي چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت هلې ځلې ستایي او ورسخه په ټینګه ملاتړ کوي. د ورسپانې همداراز ویلي چې امریکا او بریتانیا له لومړیو هیوادونو څخه و چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک ملاتړ وکړ. دنیا ورسپانې هم په خپل لومړي مخ کې د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق هغه خبري راخیستي چې ویلي دي د سولې په برخه کې د افغان دولت له لوري هیڅ ډول خنډ نشته. په مطلب کې د ښاغلي محقق له قوله ویل شوی چې افغان دولت سولې ته ژمن دی او له ډېرې مودې راهیسې په دې برخه کې منډې ترړې کوي. او ملي آرمان ورسپانې یو تحلیلي مطلب ته دا عنوان ورکړی که څه هم سولې ته د رسېدو لاره اوږده ده خو باید دا فاصله طی شي.
د اسری رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزي او شوان پښيبو کې. د کندهار ولایتي چارواکي وایي تازه هڅې پیل کړي څو په دولتي ادارو کې د ځوانانو شمیر زیات کړي. دوی د غرازوي د ماموریت او رهبری ترکه چې پوری به په دولتي ادارو کې د شزو ونده هم زیات کړي. محمد صادق رشتینی له کندهار راپور لري.
د کندهار ولایتي ادارې ته ټول 1500 د مامورینو بستونه ټاکل شوی چې له ډلې نظر نیوي بستونه ډک او پات نور له هم مامورین نه لري. ولایتي مسولین وایي په اوسنی تشکیل کې یوازې 475 ښځینه کارکوونکي دندې لري چې ډېرې ښوونکي او یا اجران دي. د کندهار د بشري سرچینو رئیس جاوید الله سلطانی وایي په تیرو څو میاشتو کې سلګونه لوستې ځوانان د رقابتي سیالیو له لارې په دولتي ادارو کې ګمارلي دي او ګڼ نور بستونه یې د ازموینې په موخه اعلان ته سپارلي. سلطانی وایي د تیرو څو کلونو په پرتله په دولتي ادارو کې د لوستو ځوانانو کچه زیاته شوې ده.
هر څوک کولای شي چې دا بستو ته ځان کاندید کړي. موږ په تلویزیونو کې په اخبارو کې د تلقتل لري ولایت مقام کې په بازار کې د اخبارو کې په ټول کې عمومي بستونه اعلان وو چې بیا مو د ولایتي شورا محترم وکیل صاحبانی چې هم ښځینه دي هغه ته مو ویلي دي، عمر زنار ریاست ته مو ویلي دي، د پوهنې ریاست کندهار پوهنتون چې په دا کې د ښځینه مراجعین لري چې تاسو دا بستو ځان کنه کنه په دولت په هر بس کې په دولتي موږ دوی ته حق حواله تر کړی دي بیا ما کوله تر کو
سلطانی وای یا نه وستون زیو مسلط دودونه لا هم د شوزو د کار په وړاندې بنسټیز ستونزې دي نو وړي زیاته وي د قومي مشرانو مدني فعالانو ول سه خلکو په همکاري هڅه پیل کړي تر څو په دولتي چوکاټ کې شوزو ته د ماموریت رهبری او تصمیم نیونی په برخو کې فرصتونه برابر کړي سلطانی له لوستو شوزو غواړي چې په رقابتي سیالیو کې برخه واخلي او رامنځته سوی انحصار له منځه یوسي
دوی په قانون کې طرزالعمل په اساس هم که چیرې نارینه او ښځینه یو ځای کاندید یو بسته پنځه نمرې دوی حق لري چې دوی ته اضافه ورکول کېږي کوم وخت نتیجه اخري نمرې جمع سولې پنځه نمرې د طرزالعمل په اساس حق لري چې دغس خو بیا هم موږ په پوهنې ریاست کې په ډېره زیاته اندازه ښځینه کارمندان استخدام کړي دي چې مخکې هم وه د امور اجتماعي ریاست شي هم ساتامي ریاست کندهار پوهنتون موږ زنانو ریاست مکمل د ښځینه کارمندان لري او په نورو ادارو کښې هم موږ کوښښ دادي چې استخدام یې کړو په دغه نږدې وختو کښې نو موږ په میدان هوایي کښې ډېر ښځینه کارکوونکي استخدام کړل دي
د کندهار ولایتي مسؤلین وایي په لنډه موده کې به د یوې شفافې او ګډې کمیټې له لارې د خالي بستونو لپاره ټولې ازموینې واخلي او هغه کسان چې لایق او اهل دي په دندو به یې وګماري که څه هم ځینې کسان د دولتي بستونو لپاره په ترسره کېدونکو ازموینو باندې ګڼې نیوکې کوي خو چارواکي د استخدام په پروسه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ
د افغانستان حکومت معلوماتو ته د لاسرسی قانون د پلي کېدو کمپاین پیل کړ او وایي چې هر اداره مکلفه ده څو خبریالانو ته په وخت معلومات ورکړي د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت د آزادو رسنیو د فعالیت ملاتړ او معلوماتو ته د لاسرسی لپاره هڅې کوي په دې اړه د یوسف خان ځدران راپور واورئ
افغان حکومت وی له هغو ادارو او ویندویانو سره به قانوني چلند کېږي چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت د معلوماتو ورکولو څخه ډډه کوي د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت په هیواد کې د آزادو رسنیو د فعالیت څخه د ملاتړ په خاطر اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون د عملي کېدو کمپاین پیل کړی هغه وایي د دې قانون څخه د ملاتړ ترڅنګ به د حکومت ویندویان مکلف وي چې هر ورځ د رسنیو له لارې خلکو ته معلومات ورسوي
دفتر سخنگوی رئیس جمهوری در همکاری با
دی وایي د جمهوري ریاست د ویندوی دفتر د بېلابېلو وزارتونو د ویندویانو سره په همکارۍ پرېکړه کړې چې د رسنیو بنسټونو سره یو ځای اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کمپاین اعلان او ترې ملاتړ وکړي ولسمشر غني د 1393 لمریز کال د لیندۍ په میاشت کې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون توشیح کړ چې شپږ فصلونه او 22 مادې لري خو افغان خبریالانو او د رسنیو څخه د ملاتړ ادارو ډېر وخت د هغې په عملي کېدو ټینګار کړی ویلي دي چې لا هم د حکومت څخه پر وخت د معلوماتو په اخیستلو کې ستونزې موجودې دي د دې کمپاین د پیل ترڅنګ افغان حکومت د رسنیو څخه د ملاتړ غږ د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلې په روانه غونډه کې هم جیک کړ د جمهور رئیس مرستیال سرور دانش د ملګرو ملتونو غونډې ته د افغان ژورنالستانو د ستونزو د بیان ترڅنګ غوښتنه وکړه چې په ملګرو ملتونو کې د افغان خبریالانو استازی وټاکل شي اطلاعاتو ته د لاسرسي په کمیسیون کې د مدني ټولنو استازی او د یاد کمیسیون رئیس اکرام افضلي وایي حکومت یو ځل بیا ژمنه تازه کړه خو باوري نه دی هغه څه چې خلک یې غواړي تر دوی ورسیږي
دوی راشي شعار ورکړي د خلکو توقعات لوړ کړي او بیا هغه کارونه چې په بنسټیز ډول باندې باید ترسره شي هغه نه ترسره کېږي د حکومت له خوا نه دغه کمپاین شروع کېدل نه پوهېږم په څه معنا باندې ده که چېرته دوی دا کمپاین په دې معنا باندې ورته وي چې دوی خپل سخنګویان راولي او دوی بیا خلکو ته اطلاعات وړاندې کوي
په افغانستان کې دا مهال 15 تلویزیونی چینلونه 200 رادیوګانې او سلګونه چاپي رسنۍ دي چې د حکومت د معلوماتو له مخې 10,000 خبریالان پکې په دندو بوخت دي اکرام افضلي وایي له ځینو استثناو پرته حکومت مکلف دی چې خلکو ته د رسنیو له لارې په وخت معلومات ورکړي
خبریاست ملګر ملتونه وایي 2018 میلادي کال تر ټولو تود کال و چې تر دې پخوا یې ساری نه دی لیدل شوی د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې اداره وایي سږ کال د اګست د میاشتو ریکارد مات شو او اټکل کېږي چې 2018 به په مجموع کې د تاریخ تر ټولو تود کال ثبت شي کلر نالیس وای د سش کال لپایل تر اوسه پوری د هوا د تودوالی مخکې دی ریکارډونه مات شوي او ډاډه دی چې 2014 میلادي کال به په تاریخ کې تر ټولو تود کال ثبت شي. د ملګرو ملتو د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د نړۍ هوا له اوږدې مودې راهیسې د غیر عادي حالت لور ته روانه ده او دا مسأله انسانانو ته په تدریجي ډول په یوې عادي چارې بدلیږي. د امریکا د فضایي تحقیقاتي ادارې د راپور له مخې د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د مځکې د تودوخې درجه د 19مې پیړۍ د وروستیو د هوا د تودوخې تر درجې زیاته شوې ده. لس بجې او دیرش دقیقې شوې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلو. د خپرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو خو اوس ناجیه صافی د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د مصر سفارت وایي دغه هیواد تل په افغانستان کې د سولې او ثبات له ټینګېدو ملاتړ کړی. د افغانستان او بنگلادیش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه د بنگلادیش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. د ایټالیا د سمندري ځواک یوه بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. او امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیز کې د واشنگټن د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی.
د اصلي رادیو د روان خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی هم مخکښ شزي ورپسې هم ژوند په شیبو کې.
مخکښ خزي
قدرمن اوریدونکو د مخکښ شوزو د خبرونو په لړ کې مو په دې اونۍ کې د کونړ ولایت د شوزو د چارو رئیس محترمه سهیلا بابر د دې پروګرام ملمنه ده چې په کونړ کې د ازادي رادیو خبريال شاغلي روح الله انوري د غې سره مرکه کړې ده.
زمانم سهیلا بابر د کونړونو ولایت د خزو چارو د رئیس په صفت دنده سرته رسوم.
په خونځي کې کله داخله شو؟
په خونځي کې خو نه 50 کال کې زده مکتب څخه فارغ شوم یم د 12 سم څخه.
د خونځي په دوره کې چې کله تاسو خونځي کې وای څومره ستونزې وي چا تشویقولې کنه چا د تدریس مویل چې مزه؟
خونځي کې زه د خپل د پلار د خوانه شامل شوم ځکه چې زما پلار یو روشن فکر او زمونږ ټول خاندان د ضد تعلیم نو کله چې په خونځي کې داخل شو مدرسن فما په قندوز ولایت کې ویلې دي ځکه پلار ملته دولت مامورو بعد دغه نه د فاطمه لیسې ته راسي پرچه شو وستو. په هغه وخت کې د سهولتونه نو لکه د وس په شانته مګر هغه کم سهولتونه په اساس باندې مونږ دونه وکړل شو چې خپل تعلیم سرته ورسو ډیر تشویق شو وستو. د هغه وخت سره چې رئیس د معرفت او موین د معرفت او وزیر د معرفت د مکتبونو نډیره دقیقه لیدنه کوله نه زما په یاد چې زه په شپږم صنف کې وم او ما 50 افغانۍ د وزیر معرفت د خوانه زه تشویق شوم او ما ته انعام په شکل راکړل.
د سې څو کوچ استاسو مخالفت کاو په ټولنه کې یا چادر پسې بدرد ویل چې دوی مکتب ته ځینجونی لکه وسم په ځنې سیمو کې د خلک شته چې ځینجونی مکتب ته نه پریږي.
نه هغه وخت کې د سې څوک نو چې مونږه د کم تهدید لاندې نیولستو یا مونږه ته بدل را خو دل د نه بد تبلیغات او نیر چا کوشش کوي چې خپل اولادونه مکتب ته ولېږي او تعلیم وکړي. مګر اوس چې څونه ذهنیتونه روخانه شوي دي څونه چې سہولتونه ډیر دي څونه چې مکتبونه اضافه شوي دي سر دا غینم بعض د اشخاص شته چې هغه نه غواړي چې خپل اولادونه مکتب وای د نور مخه هم نسی مګر هغه وخت کې دا عملونه نه تر سره کېدل.
تاسو په نظر باندې تاسو چې نه 50 کال کې فارغ شوم د لیسې نه مکتب نه فارغ شوم هغه وخت کې دومره خلکو درس ته ماشومان یا جونیا لکان تشویقول وسلامیلونه دي چې دومره وخم تیر شوه د ټوله نړۍ ترقی په لور روانه ده، خو زمونږ خلک اوس بیا وروسته پاتې شوي دي او ماشومان نجونې نه پرېږدي چې مکتب ته لاړ شي. او شمېر البته
هغه وخت کې زمونږ د تعلیم و تربیې مخه چا نه نیوله، مګر کله چې انقلاب وشو دوم د ثور هغې نه بعد ډېر ګډوډي نه راغلي منځ ته. بیا کله چې کونړ تخلیه شو هغه وخت کې مونږ انتقال وکړو د ننګرهار ولایت ته، مونږ خپل مکتبونه هلته ویل، هغه کومه وظیفه چې مو هغه مونږ سرته رسوله. مگر د انقلاب په دوران کې بعضی داسې مخالف اشخاص هغه وخت کې وو د انقلاب په وخت کې چې هغه د اشرارو په نامه یادېدل، چې هغې نه غوښتل چې مکتب څوک ووایي او یا څوک پیشرفت وکړي، ځکه هغه د بل چا لمسونو او د بل چا لاسوهنه وه چې مونږ په دې باندې ښه پوهېدلو چې دا دغه د بل چا دی تبلیغات او دا لارښوونې د بل چا دي. مګر داسې حالات نه و لکه دا اوس چې دي.
تاسو ویل چې هغې وخت کې کورنۍ او خپلو ماشومانو نجونو ته اجازه ورکول، خو اوس داسې کورنۍ پیدا شوي چې بغیر د دې نه چې وسلوال یا نور خلک د دې مخالفتو کې خپله کورنۍ نه پرېږدي،
خپله کورنۍ په دې خاطر نه پرېږدي چې یو محیطي شرایط د بدو تبلیغاتو په اثر باندې خراب شوي دي، بل زمونږ مملکت ته د بعضې ناوړه اشخاصو د خوا نه بد تبلیغات کېږي او زمونږ د وطن نابادېدو هیڅوک کله نه غواړي چې افغانستان آباد شي او افغانستان پیشرفت وکړي، ځکه چې بهرنۍ لاسوهنه پکې ډېره ده.
د دولسم صنف نه چې فارغه شوې بیا په څه مصروف شو؟
کله چې زه دولسم صنف نه فارغه شوم، بلکې اول نمره وم د خپل صنف، هغه وخت کې د استادانو ډیر کمبوت و. د هغه کمبوت په اساس باندې مونږ د اول نه دویم نمره او اول نمره او دریم نمره دا مونږ په دنده وګمارلو چې زه هم په هغې کې ښوونکي شولم چې د دری درس به مې تدریس کوو دلته کونړ ولایت کې. کونړ ولایت کې
هلته څه ستونزې درته نه مخامخ کېدلې؟ نه د خلکو د خوانه،
نه هغه وخت کې نه د شاګردانو د خوانه کومه ستونزه وه او نه زمونږ د خوانه کومه ستونزه وه. صرف دغه مسلکی استادان هغه وخت کې لږ کم و، اوس زما په نظر سره چې زیات دي. هغه وخت کې مسلکي استادان لږ کم و او نالي دار المعلمین موجود نه په کونړ ولایت کې. چا چې بلستو او څوک به کامیاب شو نو ننګرهار کې به لستو د علي در معلمین.
څومره دندې دي تر سره کړي دي؟ معلمین دي څو کالو پورې هلته وکړله؟
کله چې زه په کونړ ولایت کې ښوونکي شوم تر هغه وخته پورې زه ښوونکي وم، تر څو چې د کونړ ولایت تخلیه شو ننګرهار ته انتقال شو. کله چې ننګرهار ته انتقال شو عملته موږ ته خپلې وظیفې راوسپارلې چې د ننګرهار ولایت بالایي لیسې په ابتدایه کې زه ښوونکي شولم. بعد د هغې نه چې کله د طالبان راغلل هغه وخت کې مکتبونه سقوط وکړو، نو هغه وخت کې موږ په کور کې ناخستلو. بعد د هغې نه چې کله موقته اداره جوړه شول کرزی صاحب راغی، موږ خپل وظیفو ته بیا ادامه ورکړه.
کله چې موقته اداره راغله د کرزی صاحب په مشرۍ باندې بیا وظیفه هم واخیستله کنه؟
کله چې زه مهاجر وم بیرته خپل وطن ته راغلم، په دې خاطر راغلم چې موقته اداره جوړه شول، نو موږ سره دا تمه پیدا شول چې کېدی شي افغانستان خدای جوړ کړي. نو چې زه کله راغلم خپل وطن ته، نو اول پیشنهاد د والي صاحب د خوانه ماته وشو چې ښځو چارو ریاست نو تشکیل هم دی، ما تشکیل راوړی دی او دلته ما د ډېر خویندو سره خبرې وکړې، مګر ما سره څوک موافقه نه کوي او ته کولی شي چې دا ریاست چارې پر مخ بوځي. نو والي صاحب خپله ما نه پیشنهاد وکړو، یو څو رئیسان یې واپسې راولېږل چې هغې سره ما موافقه وکړله، خپل ریاست ته راغلم.
ریاست دې څو کاله وکړو؟
ریاست مې دوه کاله وکړو، مګر دونه فعالیت مې پکې کړی دی چې کله ریاست تشکیل مې پوره کړو او زه په ریاست معارف کې په یو اتاق کې چې رئیس صاحب د معارف ما سره همکاري وکړله، خپل اتاق یې ما ته پرېخوستو، هغې د ونې لاندې یو کټ واچو، په هغې کې بیا خپل ریاست ترسره کوو. بعد د هغې نه چې کله پیرټي جوړه شول او خلیلزاد کونړ ولایت ته راغی، د والي صاحب په ځل اکبر په همکارۍ باندې د خلیلزاد سره زه کېناستلم او پیشنهادونه مې ورته وکړله چې کودکستان او د نجونو مکتب او ریاست موافقې ما سره وکړله. بیرته زه لاړم کابل ته، د کابل نه ما د عبدالحق فاونډیشن سره خبرې وکړلې او هغې راغله د بنسټ ډبره کېخوستله. چې کله والي صاحب د بنسټ ډبره کېخوستله، نو والي صاحب دا وویل چې دا زما حق نه دی، دا د خور حق دی چې باید دا ګټه د خور کېږدي. مګر بعضې اشخاص شته دي چې اوس یې لوحې په مکتبونو په کودکستان لګولي دي چې دا ما جوړ کړی دی او دا زما فعالیت دی، مګر هغې کې زه ډېره ګیلمنه پاتې شوې یم.
تاسو د هجرت خبره وکړله چې مهاجر شوم، چیرته مهاجر شوی وال تاسو ستونزو سره مخ وای؟
پاکستان ته مهاجر شوم، پاکستان کې صرف د بی وطنۍ ستونزه زمونږ و چې مونږ د وطن بی وطن پاتې شوی وو او د خپل دوستان او د خپل اقاربونه، مګر نور پاکستان کې نور ستونزې د څه خاص ستونزې نه وي. دغه ستونزه و چې مونږ د وظیفونه بی برخه شولو او د خپل وطن نه.
بیا بیرته راځو افغانستان ته، راځو کونړ ته، راځو. کله چې تاسو دغلته د تعمیر بنسټ ډبره کې هوستله، پاچا سے پوخ کے بیا سفالیت نو شروع کرل داغی نروستا و ریاست والی پریخوست او چیر تلاری
کله چی ما دی ریاست بنسد دبر کی خودلا نو اغه وخت کی دا ولایتی شوراګان نوی ایجاد شولی چې دا پروسه نوی و په افغانستان کې نو ما غختل چې خځو چارو ریاست دبر می کی خوستل ام دغه شانت یو ارزو امید ملرل چې ام دا شان ولایتی شورا کې ام زده خزینه او وکیلانو یو نمونه شمه او په خپل ولایتی شورا کې ونده واخلم
نو پدغه څنګه کامیاب شوی ولایتی شورا ته څومره کسان ولاړوي د خويندو لاړه او څنګه کامیاب شو
پدغه وخت کې خزینه خويندې خو ډېرې زیاتې وي هغه د جملې نه مونږ څلور کسانو ځانونه کاندید کړل چې د څلور کسانو د جملې نه مونږ د درې خويندې کامیاب شول ولایتی شورا ته لاړو
ولایتی شورا کې اکثره خويندو دا شکایت کاوه چې د فشارونو لاندې دي سړی ورته واک نه ورکي اکثره د واک کلیګانې چې دي دغه پلاس کې دي د سړو پلاس کې دي
ولایتی شورا کې چون دا پروسه نوی وا او خلکو ته ډیر ناشنا و نو داغه تطبیق په یو ولایت کې او داغه عملی کارونه کېدې شي یو زره مشکل و وسیږي مګر زمونږ مخه په دې حالات کې به خلک نیول چې مونږ به غوښتل چې یو ځای ته لاړ شو د بدو شرایطو په اساس باندې یا د محیطي شرایطو په اساس باندې به مونږ نشو کولای چې هغه منطقي نه لیدنه وکړو یا د خلکو مشکلات راټول کړو مګر په دولت کې ساحه کې چې مونږ کوم دولتي ځایونه لبتل دا غی که کوم مانیت او مشکل مونږ سره نو او داخلي مشکلات خود په اړه دفتر کې پیدا کیږي
داخلي څه مشکلات
داخلي د څه مشکلات چې پوره ونده به خصته نه ورکړل کېدل په دې خاطر نه ورکړل کېدل چې دا پروسه نه وي او دې مسره ناشنا او ټول خلک د دې پروسه سره ناشنا نو د دې تطبیق به نه شو عملي کولای چې
کلم د خپل حق وختنه کړی دا خسرونه
د خپل حق وختنه مونږ کړی دا کولم خو مونږ په دې به پوي دي چې دا حق چې موږ غواړو دا نه عملي کېږي نو په دې خاطر به موږ یو وخت د سکوت سره مخامخ کېدل
یعنی غلي کېدل داسې ورځې در باندې غلي چې ولایتي شورا تړل شوي یا تاسو خفه شوي تنې مرور شوي کورونو کې تنې ناست یاست بیا څوک در غلي بیرته پخلا کړي داسې حالات راغلي
نه داسې حالات خو شخصا نه دي شوي ما سره او کېدې شي نور ملګرو سره هم شوي چې داسې مرورتوبونه موږ ډېر زیات زموږ ملګرو کړي دي او تللي دي بېرته راغلي دي مګر په زه خپل یو مشکل ما سره مخ شوی وو چې هغه په خپل هم د ولایتي شورا د ملګرو سره وو چې هغه مشکل داسې وو چې دی به د شورا ته داسې یو بله بڼه ورکوله لکه د دولت په شکل باندې به دی د شورا نه ته جوړوله چې دا یو دولتي ارګان دی او دې کې اصول او قوانین مراد شي نو په دغه خاطر باندې به اوس زما همیشه مشکل وو اصول قوانین مقررات دا خلکو سره ډیر نابلد وو او دویمه دوره چې وه دویمه دوره کې مونږ ډیر زیات کارونه کړی دي ډیر مشکلات هم د خلکو حل کړی دي او ډیر ځایونه مونږ پروژو نه لیدنه کړی ده او ډیر د خلکو مشکلات مونږ راټول کړی دي
دریم ځلی ولاړو
هغه کې زبریاله نه شو مزبا خویندې چې ځواني دي او د باتوان دي او انرژي خوندانې دي روشن فکر دي هغه خویندې زمونږه کامیاب شوې دي او د الله نه می دات تم او توقع ده چې دوی په خپل کار کې بریالي او امغ شند خلکو خدمت او د خویند خدمت وکړي
دا عمر وخت کې چې تاسو دونه کارونه کړی دي د چا د فن تقدیر شوی استې کومه غونډه ستاسو په ویاړ جوړه شوې نه ده جوړه شوې چې شوې
زما تقدیری خو یو غونډه جوړه شوې ده چې په هغه کې زه تقدیر شوم چې غالبته د یو این د خوانه و او نور تقدیرنامې چې د ولایت د خوانه راکړ شوې دي د قومندانۍ د خوانه او د ارګان هاي محل د خوانه تقدیرنامې راتره
ده یو این د خوانه څنګه غونډه جوړه شوې چې ته جوړه شوې
د یو این د خوانه دلته غونډه جوړه شوې چې البته د مخکخ مرمنو په نامه باندې یو پروګرام چې زه کولای شم ته هم کولای شي دا ډیر غټه سطح باندې فاطمی په لیسه کې جوړه شول او دی کې ډیر چارواکو برخه اغستلې وه او زه یې پکې ډیر تقدیر کړم او نازولم
خو اوس په شخصي ژوند ته راشو واده دې کله کړی دی څومره بچی لرې او هغوی په څه حالت کې تعلیمونه کړي نه دي کړي
په شپېتم کال کې زما واده شوی دی او اولادونه لرم چې پنځه نجونې دي او دوه هلکان دي او لورګان می ماشاءالله هم خپل سواد سر تر سولې د علي دارالمعلمین نه فارغه دي او زامن چې می دی هغه کشران دي چې اوس می مشر زوی د جنکونه کشران دي مشر زوی می په کابل ولایت کې په وایي پونځي ماسل او دیم زوی می د ننګرهار کې د تپونځي ماسل
دغه ګور اکثرا کورنۍ چې اقتصادي ستونزې لري بچی تعلیم ته نشي هڅولې به تعلیم پاتې کی ته څنګه بریالي شوي چې دغه سي لورګان یو زامن دي تعلیم ته وه چې هغه تعلیم یافته شي.
زه خپل د تعلیم سره ډیر شوق او علاقه لرم ځکه چې ما خپل مکتب لوستل دي دغه سمره مالي دلی ده چې ما خپل سمره لیدلی ده نو زه ما نه غوښتل چې زما اولادونه دي به تعلیم پاتې شي ولو کو د دیو د تعلیم په برخه کې زه پوروړم شم مګر اولاد باندې ما غوښتل چې زه تعلیم وکم او ژوند کې هر قسم مشکلات راځي مشکل سره موجودي مخایوختيږي لوړې جوړې په ژوند کې ډیر رشته دي خو باید مونږ په شاله اړنو شو د تعلیم په حصہ کې او شد لپاره باید کوشش وکړو چې خپل اولادونه باندې تعلیم وکړو او عصري تعلیم پی وکړو او د خپل وطن مینه او محبت سره داغې یو پیوستون پیدا کړو.
تاسو اوس د رئیسه شوېسته دویم ځلی ده څنګه راغلی بیا څنګه شوق تر سره پیدا شو؟
زه خو خپل چې کله انتخابات وشولو او زه کامیاب نشولو ما زه خپل کور کې ما علاوه داغې نه ما غوښتل چې یو د خزه لپاره یو شبکه جوړه کما چې ټولنیس کارونه او د عرفوی زکړې پکې وو کې هغه ول چې بریالي شولم پکې چې د خزو د پاره په ننګرهار ولایت کې چونځل ته وسیدل ما عمل ته دی فابریکا چې صابون سازي فابریکا وا پاره کې مې خزو تنظیم کړی وی او خزو ته هم د صابون زده کړو ورکوله چې البته د جاپان مسجد خو د دې کومک او همکاري وا او زی په سر کې و ما د خزو د پاره فعالیتونه کړی وو بعد دا غینه نو دا د وزیر صاحب لزوندو چې هغه ته هرڅه از ما د وظیفو د کارکردګي ویلی وو او دا خپل لزوم دي دو زه لازم وګڼلم چې ما د تراولې
اوس وخت کې دغه سي جنگونه روان دي اکثره خويند چې رئیسان یا په ولایتي شورا رئیس یا بس د وسلوالو په نوم خلک ګواخي
نه ما ته د وسلوالو د خوا نه کوم ګواښ نه دی شوی مګر تلیفوني تهدید راته شوی دی مستقیما داسې ګواښ ما ته نه دی شوی د طالبانو د خوا نه کیدای شي طالب یا اوسي یا نه اوسي مګر تلیفوني تهدیدونه
د
هغې د نوم نه په استفاده باندې ما ډېره تهدید شوی یم تلیفوني نو ما ته یې ویل چې ته ولې وظیفې ته ځې او ولې د انګریزانو سره ته کینې او میټینګونه نیسې او امادګي دې ونیسه چې مونږ تا ته کفن تیار کړی دی غواړو چې تا مړ کړو ته مونږ نه نشه خلاصېدلې نو دا تهدیدونه به راځي
دغه واخونو استاذر کې ویره پیدا نه کوي چې وکالت پرې دی وظیفه پرې دی
نه ما زما په ځړ کې یره نه ده پیدا کړې ما وسره ډیر صحیح استدلال به وسره کوم دا غوښتنه مې ته وکړله کو ته چیرته کولې شي چې راشي زما په زیاته کارو کې نه زیاته هر کلې و ما راشه د دولت سره کوم مشکل لري او راځي زستا په خدمت کې ما استاسي هر مشکل ته زه د حل لار پیدا
تاسو یو خپل یو تعلیم یافته کورنۍ استه خپل تعلیم یافته بچی دی ان شاء الله غده تعلیم یافته کیږي نور دغه کورنۍ چې کمی زنانه نه پریدي نجونې نه پریدي مکتبونو ته خونځیو ته تعلیم ته څه پیغام ورته لري
زما پیغام خپل خويند ورونو ته دا دی چې هیڅ کله د خپل اولاد د تعلیم او تربیه خان کېږي ما ځکه چې دا وطن په تعلیم او په تربیه سره جوړیږي او ودانیږي او موږ خلکو په بیزي تبلیغات او غولېږي دا خاور ستاسو خاور د تاسو نه خدمت غواړي او تاسو به آبادوي دا د بل چا په مټ نه جوړیږي هم د افغانستان خلکو او ورونو او خیندو په مټه باندې کې باید خپل تعلیم او تربیه ته رشد ورکړي او د ساينس د لارې او د ټکنالوژي د لارې خپل وطن آباد
مخکخي خزي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سو اته نیوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب مو د ژوند په شیبو کې له یوې نوې خبرونې سره هرکلی کوم. اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوی او عقلی ملګرتیا کړي، نو په بیلابیلو وختونو کې ورسره بیلابیل باورونه او عقاید مل شوي دي. انسان د ځینو اعمالو او کړنو پر وړاندې باورونه ترلاسه کړي او بیا یې پر دغو باورونو عقیده رامنځته کړي چې له پیړیو پیړیو راهیسې دا چاره دوام لري. په افغاني ټولنه کې باورونه او انګیرنې څه ارزښت لري؟ آیا کلم په دې اړه فکر کړی
چې جارو د شپې کول خنه دي یا د څه وی چې نيستي راولي او کله دا
یو دغه و چې مثلا یو مېرمن یا یو چچ به وړلم دوله مثلا یو پټو کې یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ولې چې دا مېرمن
را سفر سي وځي موږ له شاو بوا چو ان مې یا سیم هغه په پیاله کې شمار سي کوم وايي مېلمه راځي به
موږ نن نه خبرونه د باورونو ارزښت او په وړاندې عقایدو ته ځانګړي کړی ده. راځي وګنې جبر خیل ته وښو.
درنو اوریدونکو، اوسنی فولکلور په هاروای په کوم سیمو کې چې ساينس ډیر پرمختګ نیوي کړای، هلته پر فولکلوریکو ارزښتونو باورونه زیات وي. دوی وایي د ساينس له پرمختګ سره ځینې باورونه او عقیدې هم کمزوري کیږي. په افغاني ټولنه کې لا هم د فولکلوریکو او بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه موجود دي. یاد باورونه یې تر ډیره مثبته او یو شمېر یې منفي خواوې هم لري. پر باورونو او انګیرونو عقیده لرل د منځنی آسیا د هیوادونو د ټولو اوسېدونکو کو ځانګړنه ده. یوازې دا نه چې په نور نړۍ کې به پر باورونو او انګیرونو عقیده نه وي، یا د عقیدې په هر ځای کې موجود دي، خو یوازې شکلونه یې تغیر کوي. د کابل پوهنتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د باورونو او انګیرونو په اړه خاوند ارواخات پوهند زیور یو کتاب په پښتو ژبه لیکلی چې د یاد کتاب په لیکلو کې له خاوند سره کار کړی دی. نوموړی وایي چې باورونه او انګیرنې هغه ټولنیز او فردي قراردادونه دي چې اکثره وخت په ټولنه کې په شعوري یا غیر شعوري توګه رامنځته کیږي.
د باورونو په حق لازم په ټولنه کې مثبت او منفي خواوې دواړه لري. مثبت خواوې دا دي چې ځینې باورونه چې د خلکو ترمنځ رواج شوي دي یا دود دي، هغه ځینې مذهبي او صحي عقاید دي چې د خلکو په منځ کې رواج لري. مثلا دغه یو باور دي چې ماښام کې یا مازیګر او ماښام ترمنځ جادو کول ګناه ده. دا وایي چې ګناه ده. دا اصلا د سیدې چې د ماښام او مازیګر تر وخت وخت کمی عبادت د مازیګر مونځ او ماښام تر مونځ، نو هغه ځکه د خلکو د دې لپاره د جارو کولو هغه بد ګڼلې دي چې یعنی ګناه ده. او بل وایي چې جارو ماخام جارو مکوي. دا خو یو واقع واضح خبره ده چې ماخام اکثریت شپې شپه راځي دی، ورپسې شپه راځي. کله چې جارو کیږي په دې کوټه کې یا په یو ځای کې دوله اوچتېږي. دا دوله کوټې کې بنده پاتې شي، نو هغه د شپې خلک په کوټو کې ودی کیږي. نو د هغې دپاره چې دا دوله بیا تنفس نه کړي، نو د دې لپاره دا یو شی رامنځته شوی، نو هغې ته یې خلکو داسې یو عقیدوي دغه ورکړی چې جارو د شپې کول ښه نه دی یا داسې چې نيستي راولي او کله داس خبره.
د نوموړې په خبره چې افغاني ټولنه یو له هغو ټولنو څخه ده چې د بیلابیلو مسایلو پر وړاندې باورونه پکې موجود دي، خو دغه باورونه بیا تر ډیره مثبت دي. دا ځکه چې په ټولنه کې کارول شوي او منفي خواوې لمنځه تللې دي. د کندهار اوسیدونکو صبرینه وای چې د افغاني ټولنې یو شمیر اعمال د باورونو پورې اړیکه پیدا کوي. نو موري وای چې دوی له پخواره هیڅ یو شمیر انګیرنې او باورونه لري چې اوس هم پرې عقیده لري.
لکه څنګه چې موږ خپل دا د قصې او دا خبرې د خپل پلارونو نیکونو د نه اوریدلې دي، داسې مثلا د انګیرنې کېدل لکه پخوا چې به مثلا کارغه چې به په کوم دیوال هغه کې نسته چې आवाज وکړو، دا په دې باور یا په دې عقیده به و چې مثلا مېلمه راځي د موږ فامیلونو دي. نو همداسې دا میراثونه دا هغه چې دي موږ ته را پاتې شوي دي، او بل مثلا بل عقیده او باور چې به و دغه و چې مثلا یو میرمن یا یو چا چې به وړل همدوله مثلا یو یو پټوګیا یو ټوټه چې به ولوي د بیا دی به ولې چې دا میلمانه راځي. همداسې داسې زیات باورونه دي چې په دې سبب مې سره غلي.
نوموړی وایي چې باورونه تر ډیره د انسان تر عقیدې، تعلیم او عمر پورې اړیکه لري، ځکه د هرې سویې او عمر لرونکي په بیلابیلو وختونو کې پر بیلابیلو باورونو ځانګړې عقیدې لري.
دا په انسان پورې اړه لري، یعنی که چیرې موږ په دې باندې باور وکړو هغه کار کېږي، او کوي نه کوي نو امکان نشته چې وشي. او دا خپل یعنی د خدای کارونه کې کېدای شي راش کېدای شي رانه شي، خو دې موږ عقیدې پورې اړه موږ په هغه عقیده یا باور وکړو بیا نو کېدای شي امکان ولري. تجربه کړې ده مثلا د کارغه چکینې مونږ چې په دیوال کې مونږ ورته چې لاغه ګو کې بیا ډیر درې ځوانان دغه لري چې وای مثلا قربان ورته یا جال ته وای چې د مل مرادي بیا مونږ ممدس کړی دی بیا مل مان راغلی دی مونږ.
د افغانستان د علوم اکاډمۍ د ارواپوهنې د انسټیټیوټ غړی همیرا وای چې پر انګیرونو او باورونو عقیده لرل د انسان تر رواني سویې پورې محدود دي. د نوموړي په خبره چې اکثره باورونه علمي جنبه نه لري.
د ځینو شیانو په اړه چې موږ وایو دا ښه شګون لري یا بد لري، یا دا شیان موږ پورې ښه دي یا بد دي، که چیرې دغه عقیدې او باورونه موږ د ارواپوهنې د علم له مخې وڅېړو دا کوم ځانګړی علمي اساس نه لري. دغه عقیدې دي چې موږ په غیر شعوري توګه قبول کړي دي، یوازې او یوازې د تلقین لپاره په ځینو ټولنو کې خلک استعمالوي. د بیلګې په ډول که وایو چې د شپې نوکان مه غوڅوئ، لامل یې دا دی چې د شپې له کوټې نه وځو، او که چیرې په خوړو کې کوم نوک ولویږي او انسان یې وخوري ښایي ډېر تاوان ورته ورسوي. نو دغه دلیلونه پخوانیو نه دي وړاندې کړي، په همدې خاطر یې د خپل تلقین په خاطر باورونه رامنځته کړي.
د نوموړي په خبره چې په افغاني ټولنه کې یو شمېر باورونه شته چې مثبت پایلې لري او ځینې منفي پایلې لري چې باید ځان ترې وساتل شي. د غزنی اوسیدونکو نازنین پر یو شمېر باورونو او انګیرونو کلکه عقیده لري. نوموړي وایي چې د دوی ټوله کورنۍ باورمند کورنۍ ده، او هر کار چې د دوی په کورنۍ کې پر وړاندې بد شګون موجود وي نه کوي.
خو دا خو به زمان ته مربوط کېږي، کله چې موږ کوم د قدیمي خلکو یا د فولکلور عادتونه موږ وینو یا م اورېدلې، په دوی باندې اکثریت خلک باور لري، او شاید موږ هم له هغو ګورو، ځکه چې کله چې موږ کوم ښه شی په نیک فالونی سونو بیا هغه به موږ ته ښه اراده م راکړي او ښه ګټه م ترې اخیستی شو.
مثلا څه ډول باورونه باندې ته عقیده لري؟
مثلا مسافر سي وځي موږ له شاو بواچو میاسیم هغه په پیاله کې شمه راسي، کوم وایي میلمه راځي بیا هغه ته ډېر احترام کوو، ځکه چې دا موږ د پخواني خلکو دي، او پخواني خلک هر عادت موږ ته یو پند نصیحت دي.
دغه باورونه به څه ګټه ولري چې اوس مسافر پسې توبه اچي یا جارونه پسې وهي یا بل څه بل څه، کومه ګټه لري خاص؟
دا خو به کومه خاصه ګټه ونه لري، مګر یګانه شی چې کولی شي په دوه کې ګټه تر واخلي هغه د زړه تسلا ده، زړه به د چا انسان په تسلا شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالباقی تورزی بیا وایي چې د دوی په سیمه کې یو شمېر باورونه او انګیرنې دي چې خلک پرې کلکه عقیده لري.
ځینې وخت د مونږ کورونو کې یا د مونږ خواو شاو شفریال کې چې مخته لاس نیسي درته وایي چې دا ښه عمل نه دی، دا ما تر سره کوه، پلار دې مړ کېږي، مور دې مړ کېږي، او خفګان په وخت کې اکثرا دا تر سره کېږي. دا قسم مخ په دواړو لاسونو نیول یا زنې ته لاس اچا نیول دغه زموږ په کې ډېره بده کار دی، خپل نه تر سره کوم. یوه اصطلاح هم لرو چې لاس تر زنه کېنستل دا هم ډېره بعد هغه سهار دی، ځکه لاس تر ځنه کېنستل وایي دا سړی سپیر کوي او زیات هغه لري.
د میدان وردګو اوسیدونکي ماریا وایي چې په انګیرونو او باورونو باندې عقیده نه لري، خو دا چې نوره کورنۍ عقیده لري نو کله کله په خپله هم له ځینو کارونو ویریږي.
خو څنګه چې زموږ پلانونه مخکې پلانونه په دې باندې عقیده درلوده، خو اوس زه په دې باندې عقیده نه لرم، ځکه تر اوسه ساینس او ټکنالوژي ډېر پیشرفت کړی دی. موږ په دې باندې عقیده نه لرو، ځکه هغه شوشن د خرافات خلکو دومره سواد نه درلودل او اوس سینه ټکنالوژي پرمختګ کړی دی ځکه ټول خلک سواد لري په دې پوهیږي چې په اسلام کې دا شان باندې دي او زه مثلا ځینې خلکو په خوایل چې شپې جارو مه کوي ځکه دا کوم بد شګون لري او مثلا ځینې نور باندې باور درلودل
تا کله داسې تجربه کړي دي چې مثلا د شپې د جارو وهلي کوم بد کار نه شوی
نه تجربه کړې مې نه دي خو بیا هم جاریدل ما ځکه مور پلار دا خبره کوي چې دا کار نه کوي ځکه حتما یو بد شګون لري او تجربه کړې مې داسې نه دي
باور خو پرې لري چې
بیا باور پنه لرم
د ماریا په خبره چې په اوس وخت کې ساينس ډیر پرمختګ کړی او باید له فولکلوریکو باورونو ځان وساتل شي د افغانستان د علوم اکاډمۍ غړی نور لا کوثر بیا وایي چې په یو شمیر باورونو عقیده لرل کوم دینی اساس نه لري او اړتیا ده چې ځان ترې وساتل شي
دا ټول غیر حقیقي او غیر غیو عام فلکوري زمزمي دي خلک یو تربله پورې همداسې یو نسل نه بل نسل ته پاتې شوی دي خو تاریخي اصالت نه لري او قرآني او سنت کې اصالت نه لري
د نوموړي په خبره چې د ځینو خرافاتي عقایدو او باورونو پر وړاندې اسلام حکم کوي چې مسلمانان ترې ځان وساتي
درنو اوریدونکو دا و د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه سموګ نه نه خبرونه په همدې ځای تمامېږي زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړی لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسو بریا زموږ هیله ده
سلام.